کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د بشری حقوقو د څار سازمان په طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړی او ځورولې دي. د سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بشری حقوقو د څار سازمان د څرګندونې بی اساسه او ناسمه بللې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلی دی چې طالبانو په پنشیر کې ملکیان په دې تور ځورولې او بندیان کړی دي چې له مخالف وسله والې ډلې سره اړیکې لري. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. دا بنسټ د اسلامي وجه ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکاریو له سازمان سره په همغږۍ کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې سعودي عربستان له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنې په اساس دا مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي چې دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې د لوړولو پر چارو ولګول شي. دا مرسته داسې مهال کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب دی او میلیونونه افغانان کافي خواړه نه لري. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او را روانو لوبو په مټ را روان نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره درېمه 50 وریزه لوبه هم پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 اویا بالونه یې پاتې وو او 3 پرله پسې بریاوې یې خپلې کړې. د اوکراین ولسمشر وایي ځواکونه په زاپوروژیا سیمه کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې ده. ولودیمیر زلنسکي بیگانه وخته په یو ویډیوي پیغام کې د سویل ختیس زاپوروژیا سیمه څخه د اوکراین لپاره د مثبتو خبرونو یادونه وکړه او ویل د اوکراینی ځواکونو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې چې هڅه یې کوله د سیمه د بشپړې تصفیه لپاره خپل عملیات پیل کړي. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه په تدریجي ډول د خارخیف په سیمه کې پرمختګ کوي او د هغه په خبره خپل خاور آسادوي. زلنسکي همدارس خبر ورکړ چې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په لومړي لیکه کې د وضعیت او پراتونکو ورځو اونیو کې د جګړې د احتمالي شدت اخیستلو په اړه خبرې وکړې. دوی په اروپایي ټولنې کې د شاملې دوه لپاره د اوکراین د غوښتنې او د اوکراین او ټولې اروپا لپاره د امنیت ته تضمین په اړه هم خبرې کړې دي. اساجی راډو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي ټول افغانستان کې اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان طالبان تورن کړی دی چې په پنشیر کې عام خلک بندیان کړی او شکنجه کړی. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد وایي
د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بې اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي.
د ملګرو ملتونو د بچارواکي په وینا په واوري چې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو طالبان په خپلو کې هم نظر نه دی. طالبانو په کندهار کې شیزه منع کړي چې پر رکشاو ټکسي کې یوازې سفر وکړي. یوې مدني فعالې ازادي راډیو ته وویل
داس کورنیسه چې پلار نه لري، داسې کورنیسه چې ورور نه لري، نو هغه به څه کوي؟ هغه به څنګه راوځي؟
په افغانستان کې د بیزو تڼاکې په نوم د یوې نوې اخیستونکې ناروغۍ نقشې لیدل شوې.
جلال آباد او زابل کې دي
په روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې اړه په تفصیل اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار سازمان پر طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد یې ورسره کړی دی. دغه سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی. له دې سره هم مهاله د طالبانو یو بیان ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي. دا هم تفصیل
د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو ځواکونو په پنشیر ولایت کې یو شمېر ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال پاتریشیا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهل ټکولو لاس پوري کړی دی. ګاسمن اندېښنه ښولې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملانو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخامخ وي. تر دې مخکې د پنشیر د ځینو برخو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مقاومت له جبهې سره د اړیکو په تور نیول سوي او ځورول سوي دي. د پنشیر لپاره د طالبانو چارواکو هم له دې جبهې سره د اړیکو په شک د ځینو کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان پر راپور کې د جون پلمړیو کې د خنج ولسوالۍ د اتیا تنو ملکی وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره سوی چې ورسته او یا تنه خوش اسول خلاص نور الله هم په دې تور په بند کې ساتل سوی چې خپلوانی د مقاومت په جبهه کې غړیتوب لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې سره هم مهاله ازادي راډیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هغه دا به ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څوک بی ګناه وزلی وي او یا یې د اتباع حقوق طلب کړی وي. د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او یې مني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن تر دې مخکې په افغانستان کې له بشری حقوقو د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه شول کافي نه دی بللي، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونو د اخیستو سپارښتنه کړې وه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په جنو موضوعاتو کې لکه د نجونو په د تعلیم په برخه کې سره ورته نظر نه لري. شاغل سمیت دا خبر هم کوي چې ټول طالبان غواړي چې یو حکومت په توګه پاتې شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي ترمنځ اختلاف شته. په افغانستان کې د یوناما د لوړ پوړي چارواکي وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه پر سمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو ترمنځ د اختلاف په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د یو لوړ پوړي چارواکي څرګندونه. د یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ډیرو مسایلو کې د پریکړې په اړه وشلې نظر لري. خغل سمیت چې د بهرنۍ اړیکو شورا په یو بحث کې خبرې کولې د بیلګې په توګه لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې ته اشاره وکړه چې په خبرې کابل او کندهار په اړه یو خوله نه دی. خغل اسمت زیاتوی دنجونو خونځي او پرانستل هغه مسأله ده چې یو شمیر جکپوري طالب مشرانی په حد سکی دي، خو د طالبانو یو شمیر نور مشرانی مخالفت کوي او وايي په دې اړه به ورستۍ پریکړه په کندهار کې کیږي.
ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پاتې شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي ترمنځ اختلافات شته. اختلاف دا دی چې یو ډله طالبان چې په تیرو لسو کلونو کې په دوحه کې له نړیوالې ټولنې سره ښکیل پاتې شوي او د نړیوالو له اندېښنو خبر دي، بل ډله چې جنګي ډله ده. نو کله چې تاسو د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د مخت نه پټولو په باب ترې غوښتنه کوئ، د لومړۍ ډلې دلیل دا دی چې په دې کار سره به دوی د خپلو جنګیالیو اعتبار له لاسه ورکړي.
په سیاسي کچه د یوناما د لوړ پوړي چارواکي د کندهار او حقانی ډلې ترمنځ هم اختلاف مني. د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد مو په دې اړه وپوښتل، خو هغه ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالب ویاندویانو مشرانو په خپلو لیکو کې خپل منځي اختلاف رد کړی وو. خودمی په 22مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانگزی د نجونو د خونځو د تړلو په اړه د طالبانو په پریکړه نیوکه وکړه او ویل په افغانستان کې نجونی له خونځو راګرځول د دې هواد د نیمای نفوس حق خوړل دي. هغه په خپل خبرو کې د طالبانو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پالیسیو هم نیوکه وکړه. د طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدار چې هر سشر لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي، پر خوځو لګول شوی محدودیتونه پای ته ورسوي، بشري حقوق په ځانګړي ډول د خوځو حقوقو ته احترام وکړي، یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوایله تر هګر وډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه وختنه چې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالو د وړاندیز شوی او شرایطو په توګه مطرح دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت هم دې ټکي ته اشاره کوي او وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. هغه زیاتوي د طالبانو لومړني پلاواکمني لږ تر لږه دریو هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه، خو اوس یې له واک نږدې لس میاشتې تیریږي خو هیڅ هیواد یې په رسمیت پیژندنې ته زړهخه کړی نه دی. خو طالبان بیا وایي هغه شرایط چې نړیوالو دوی ته وړاندې کړي د افغانستان کورني مسایل دي او تر خوا یې اوسنۍ جوړه شوې اداره هم شموله ده.
ژوند
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د طالبانو حکومت د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو کې د الوتنو د پیل خبر ورکوي او وای افغانان او بهرني وګړي کولای شي بهرته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت معلوماتو لمخې بهرني هوایي شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د افغانستان ټول نړیوال او کورني هوایي ډګرونه فعال دي. د وزارت وایي اوسمهال د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي. د نوموړي وزارت ویاند امام الدین احمدی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې د یو شمیر بهرنیو هوایي شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایرویز PIA او د بهرنیو چارتر الوتکو الوتنې هم د هیواد له نړیوالو هوایي ډګرونو څخه کیږي. دا څرګندونه ورسته له هغه کیږي چې د طالبانو حکومت د غبرګولی په 14مه د پلازمینې کابل او د کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتی چارو مسؤلیت یو اماراتي شرکت ته وسپاره. ښاغلی احمدی زیاته کړ چې افغانان او بهرنیان په عادي ډول بهر ته او له بهر څخه هیواد ته تګ راتګ کولای شي.
هوایي ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنې کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق. افغانان او بهرنیان تګ او راتګ کولای شي. د تګ او راتګ لپاره هم د نړیوالو معیارونو مطابق باید دوی ویزا او پاسپورت او د سفر جوازونه د کوم هیواد ته دوی پرواز کوي ولري.
ښاغلی احمدی هم درزوی د هیواد کورنی ایرلاینونه اریانا او کام ایر د هغو الوتنو تشه ډکوي چې له نورو هیوادونو څخه کېدل او اوس ځنډیدلی دي، لکه ترکیې او متحده عربی اماراتو ته. د تیر کال د زمري په 14مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت په ټپه ودرېد. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اوس سره له دې چې د لویو هوایي ډګرونو فعالیت پیل شوی، خو لا هم ډیری هیوادونه د تزړه نه ښه کوي چې افغانستان ته الوتنې په عادي ډول پیل کړي.
طالبان ویل افغانستان یو شمیر بهرنیو هیوادو ته الوتنې کیږي او ځینې بهرني هوایي شرکتونه افغانستان ته په الوتکو کې مسافر را رسوي. بل لور ته یوه امریکایي رسنۍ ویلې د بایدن دولت د قطر په همکاري په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایي چلن له دولتي شرکت آریانا څخه په عمده توګه ټکټونه پیری. یو شمیر هغه افغانان چوس په قطر کې دی وای چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوی دی. خود طالبانو د حکومت د ملکی هوایی نوردی وزارت چارواکی د ان بی سی د غراپور ردوی اوی چې دغه شرکت ټول بهرنی الوتکی سوداګری زیری نور په دې راپور کې
له قطر نه د امریکا افغان همکارانو د انتقال لپاره د جو بایدن د دولت لوري د آریانا افغان هوایی شرکتونو د ټکټونو د پیرلو پاړه د ان بی سی نیوز تازه راپور د غی امریکایي رسنۍ د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوا نوردی دولتي شرکت آریانا افغان هوایی شرکت نه په عمده توګه ټکټونه پیری. دا په داسې حال کې ده چې آریانا هوایی شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې د قطر پلازمینې دوهې ته لري او د ویپاڼې د معلوماتو لمخې قطر ته د هر پرواز یو ټیکټ بیا 480 ډالر دی. یو شمیر هغه افغانان چې اوس مهال په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوی دي. یو له دغو افغانانو کبیر احمدی چې له تیرو 4 میاشتو په قطر کې دی او امریکا ته د انتقال په تمه دی، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي 2015 میاشتې مخکې له کابله دوهې ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې انتقال شوی دي. خود طالبانو د حکومت د هوا نوردی وزارت دا راپور ردوي. دغه وزارت وایان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته وویل چې دوی په نورمال او په ورځني ډول له 15 بهرنۍ الوتنې لري.
موږ د تقسیم اوقات مطابق ټول هیوادونو ته چې وړاندې پروازونه ورته کېدل اوس هم پروازونه لرو. ټول هغه کسان چې د سفر رسنات یعنی پاسپورت، ویزا او ټیکټ ولري کولای شي چې پرواز وکړي. هغه کا بهرني وګړي دي او کا افغانان دي کولای شي چې تګ وراتګ وکړي.
د ان بي سي په دې راپور کې دا مشخصه شوی نه دی چې دغه شرکت د غوالوتونو د هر ټیکټ پر سر د امریکا له دولت ته څومره پیسې اخلي. د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنې دوه وروسته امریکا او یو شمېر متحدینو هیوادونو د افغان همکارانو د ایستلو زمینه برابر کړه. طالبانو د جنوري په میاشت کې دوهې ته د امریکا چارتر الوتنې وځنډولې. هغه مهال امریکایي چارواکو د دغه اقدام لامل د طالبانو او قطر ترمنځ د دې پر سر چې څوک کولای شي د الوتنو اجازه ولري د اختلافاتو له امله ځنډولې وي. بالاخره د الوتنې د مارچ میاشتې په وروستیو کې بیرته پیل شوې. د ان بي سي ټلویزیوني شبکې د موندنو له مخې په تیرو دوو میاشتو کې د پروازونو په بیا پیلېدو سره شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته د تګ په هدف له کابله دوهې ته انتقال شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دریو اروپایي هیوادونو د ایران له لوري لخپلو اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې د کمرو د لری کولو په باب ویلي چې له دې داسې ښکاري چې ایران د اټومي موافقې د احیا کولو اراده نه لري. دا کمرې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې لپاره ایښودل شوي وي. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
فرانسې، بریتانیا او جرمني پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د کمرو او نورو وسایلو د لری کولو په اړه د ایران اقدامات وغندل. دغه درو هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ایران وروستي اقدامات له لویدي سره د 2015 د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له شک سره مخامخوي. د اروپا دغه درو هیوادونو یا ترویکا همداراز خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدامات به نه یوازې وضعیت سخت کړي، بلکې د اټومي موافقې د احیا کېدو لپاره هلې ځلې به ناکام کړي. وروسته له دې چې ایران د خپلو درو اټومي سایټونو په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پوښتنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغی او د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې منصفه پلاوی د ایران په غندنه کې پریکړه لیک خپور کړ، د ایران حکومت وویل چې د اټومي انرژي مؤسسې کار محدودوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دې پریکړه لیک د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي جمهوریت به له خپلو دریځونو یو ګام شاته نشي. د پنځشنبه په ورځ په داسې حال کې د اټومي انرژي مؤسسې په یو خبرتیا کې وویل چې ایران په خپلو اټومي تاسیساتو کې قصدن د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې له لوري ایښودل شوي کمرې لري کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې عمومي رئیس رافائل گروسی د ایران له لوري دا ډول اقدامات اټومي موافقې ته مرګونی گزار وباله ویل. د ایران تازه اقدامات چې د سشکاري د اټومي انرژي د منصفه پلاوی نوی پریکړه لیک ته عکس العمل وي، د اټومي انرژي د څارنې د کمیدو سبب کیږي او دا د خواشینۍ وړ ده. په همدې حال کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د امریکا د قواو مرکزي قمانداني پرون پنځشنبه په فارس خلیج د امریکا د دوو ستراتیژیکو الوتکو د الوتنې خبر ورکړ.
د سپورت نړۍ ته به مخه کړو او د کرکټ په اړه به تاسو سره معلومات شریک کړو. نن ټاکل شوی دی چې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ لوبه وشي او دا دویم ټیسټ میچ چې د دې دواړو لوبډلو ترمنځ کیږي. لومړی یو انګلستان ګټلی دی، کوربه هم انګلستان دی. په نننۍ لوبه کې د نیوزیلند نامتو لوبغاړی سمیت په لوبه کې برخه نه اخلي ځکه چې کورونا شوی دی. بله لوبه یو ورځنۍ ده چې په پاکستان کې کیږي، دا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ده. پرون د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ کیلي لري چې افغانستان بل زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او را روانو لوبو په مټ را روان جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره درېمه 500 لوبه پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 بالونه یې پاتې وو او 3 پرله پسې بریاوې یې خپلې کړې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګال ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ په اړه وویل.
له همدغه سیالي او څخه لوبډر کول شي چې نیخ پنیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالي او په جدول کې ډیر ښه ځای لزان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالي او څخه نیخ پنیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له کوربه زیمبابوې سره د شل وریزو لوبو یو لړۍ هم په مخ کې لري چې لومړی هغې د را روان شنبې په ورځ د جون په 12مه او دوه نور یې یوه د جون په 12مه او وروستۍ د جون په 14مه په پام کې دي.
له خبرونو ور آخوا
په کندهار کې د طالبانو امر بالمعروف رئیس د ټکسی او رکشا چلوونکو ته ویلي چې له محرم پرته دې په خپلو وسایطو کې ښځو د تګ اجازه نه ورکوي. د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دې د خلکو ژیرې نخري او په راډیو او تلویزیون کې د موسیقي نشول او په موټر او ودونو کې او همدارس د ودونو په سالونونو کې د موسیقي اوریدل منع دي. بل خو د کندهار یو شمیر میرمنې وای په شاري وسایتو کې د شوزو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز به هغه میرمنو ته سونچ جوړ کړي چې د کورنیو سرپرستان نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس عبدالرحمن طیبی د پنځشنبه په ورځ وویل چې له دې وروسته په ټکسي او رکشا کې د یوې ښځې درباس بیول او د حجاب او محرم پرته د ښځو پر تګ بندیز دی.
په ښار کې چې کوم ټکسیان دي او یا کوم رکشې والا دي یو زنانه به نه پورته کوي. یو د ښار ټکسیان دي چې یو زنانه دلته پورته کوي بل نه پورته کوي دا پروا نه لري. یو هغه زنانه دي چې مثلا هغه ټکسي درباس نیولې وي او دا یو ځای ته ورسره روان وي نو دا مطلق ممنوع دي. او په دغه ټکسیانو کې د بازار د مخ په شیټ کې غیر د قریبانو څخه او نامحرم زنانه چې وي په د مخ په شیټ کې باندې ورسره سپریږي.
په کندهار کې د یو خصوصي روغتیاي مرکز کارکونکي چې نه غواړي نو مخبور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شاري وسایتو کې د ښځو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز به هغه میرمنو ته استوندي جوړ کړي چې د کورنوي سرپرستان لري.
دا هغه سختیانی دی هغه قوانین دي د شوزو په وړاندې چې شته د ته مجبوروي تر څو هغه نور هیڅ له کور څخه راوونه وزي. ځکه دا قوانین مشروسته ډیر زیات زرزي تمامیږي. مشکله یو ځای ته کپلار نه وي یا هم داس کورنيسه چې پلار نه لري داس کورنيسه چې ورور نه لري نو هغه به څه کوي هغه به څنګه راوځي.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو جيرين خرابي او د نوموړي په اصطلاح انګريزي ماډل ورشتاندنه جوړوي.
سلمانیان به د خلکو جری نه ورخړی او سلمانیان به خلکو ته سرونه په انګریزي شکل نور جوړی نو کچیری بیا دوی د کم بر خود د سره مخسوله نو بیا به مسؤلیت نوی.
په عین وخت کې د عبدالجبار په نوم د کندهار یو نایي وای پر سلمانانو د طالبانو دا ډول بندیز به شاوخوا 15000 سلمانان به روزګار کړی.
دغه 15000 کسه سبیا کارکیږي په دې امامو کې نو دا دغه د پاره داخلك یو دم داسې نس کولای چې دا کار پریږدي او یو بل کار شروع کړي. ځکه چې د کار زمينه نسته په دې ملک کې ارسړی په دې شپېږي نه تجارت نسته نه دکانداري نسته نه ګاډي نسته نو موږ د دې صدقه غوښتنه وکړله چې تاسو موږ ته وخ راک یاس یا 15 میاشتې یا 2 میاشتې چې څو موږ دا کار پریږدو یو بل لین جوړو.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس د کندهار محلي رسنیو ته هم خبرداري ورکړي چې لدی ورسته په خپل رسنیو کې د موسیقي د نشرولو څخه ډډه وکړي او پر ځای دی د دوی د ریاست د خبرونې نشر کړي. د نوموړي په وینا په موټرو او د ودونو په سالونونو کې هم د موسیقي اوریدل منع دي.
نو د ټول رسنیو سمودا غوښتنه ده چې نور د نن تاریخ څخه باید په خپل تلویزیونو کې او په خپل رادیوګانو کې او په خپل هر رسنیز مرکز شلی نو هغه باید د دې خپل د پروګرامو څخه د غسروز مطلق او باشي.
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د طالبانو پر دې نو محدودیتونو انتقادونه کړي او ویلي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټول هیواد کې په علني او برابر ډول فیصلې نه تطبیقوي چې ځینې مسایل په یو شمیر ولایتونو کې بند کړي او په نور ولایتونو کې خلک د ترسره کولو اجازه لري.
په کندهار کې مو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نویو اوامرو په اړه راپور اوریده. د حقوقي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي چې په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونونو څخه وروسته دغه هیواد له قانوني تشې سره مخامخ دی. دوی وایي طالبانو له هم د اساسي قانون د لغوي یا هم عملي کېدو په هکله کومه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشته په کتلو سره او دا چې د مسولو کسانو او اجرایي بنسټونو دندې مشخص نه دي، د هر ادارې طالبان ل خپل فکر سره سم د خپل مشر فرمانونه عملي کوي. نور په دې راپور کې
د طالبانو په نګدي لاس میشتنی واکمنه کې د دوی د مشر مولا هیبت الله اخونزاده لخوا څو پر لپسې فرمانونه په بیلابلو برخو کې صادر شول. د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو د دې فرمانونو د محتوا په اړه د نیوکو ترڅنګ د دغه فرمانونو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه هم انتقاد لري. دوی وایي چې د طالبانو د فرمان د پلي کېدو لپاره هیڅ مشخصه مرجع نشته او په خبره د هر ادارې طالبان ځانونه مکلف بولي او هڅه کوي چې د خپل مشر فرمان په خلکو باندې تطبیق کړي. د کابل اوسیدونکي فضل الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رهبر امارت اسلامي فرمان کمه ته ای فرمانه
د اسلامي امارت مشر چې یو فرمان صادروي یو ځنګړی مرجع نشته چې د دوی د رهبر فرمان عملی کړي. د طالبانو هر اداره که هغه د بهرنیو چارو وزارت ته که د ښوونې او روزنې وزارت ته یا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ټول صادر شوی فرمانونه تطبیقوي. دا خپل ستونزه جوړوي کله چې یو فرمان صادریږي هغه ته باید ځانګړی اداره وي چې په خلکو یې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سیستم بسیار ګډوډ شده اصلا معلوم نیست که
سیستم ډیر ګډوډ دی اصلا معلوم نه دی چې څوک باید څه وکړي. د بیلګې په توګه کله چې د طالبانو د امیر لخوا د حجاب په حق له فرمان صادریږي دا د امر بالمعروف وزارت دنده ده چې د یاد فرمان عملی کول وڅاري، خو په دوی سربیره د ښوونې روزنې اطلاعات او فرهنګ او داسې نور وزارتونه هڅه کوي چې فرمانونه تطبیق کړي.
ډیر فرمانونه چې د طالبانو د مشر او مشرتابه له ادرسه صادر شوي دي اکثره د میرمنو فعالیتونه محدودوي. یاد فرمانونه له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. یو شمیر حقوق پوهان وایي چې له سیاسي بدن وروسته افغانستان له قانوني تشې سره مخ دی. طالبانو هم د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم پلي کولو په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشې ته په کتلو سره او دا چې د مسؤولو کسانو او اجرایه بنسټونو او ادارو دندې مشخصې نه دي، د هرې ادارې طالبان د خپل برداشت لمخې د خپل مشر فرمان عملی کوي. د حقوقي چارو پوه وحید فرزي ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د طالبانو د تقنینی او عادي فرمان ترمنځ توپیر نشته. دا هم معلومه نه ده چې کومه اداره کوم فرمان تطبیقوي.
هنوز برای تمام شهروندای افغانستان مشخص نشده که امیر
تر اوسه د افغانستان اوسیدونکو ته جوابتنه د چمیر المؤمنین په کوم ځای کې او هدایت په چا پورې اړوندېږي او څوک باید دغه فرمانونه تطبیق کړي. لبه د مرګ چې موږ د قانون په خلاف یو نو ځکه هر پریکړه چې د طالبانو مشر کوي هر ارګان تطبیقول خپل مسؤلیت ګڼي.
د ښاغلي فرضي په وینا طالبان یو رسمي سیستم نه لري. دوی له یوې مسلې سره داسې چلند کوي لکه خپلې واکمنۍ څخه چې مخکې کوه. د حقوقي چارو دې کار په زیاته کړه چې طالبانو تر اوسه یو رسمي سیستم رامنځته نه کړ چې د دوی د مشر فرمانونه کومه اداره عملي کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د ده مرستیال انعام الله سمنګني په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دو نږدې لس میاشتې تیریږي، خو دوی تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د نړیوال حکومت جوړ کړي او نړیوال مشروعیت ولري. طالبانو د خپل واکمنۍ په پایل کې د خپل مشر له فرمان سره سم سرپرست حکومت اعلان کړ او خپل کسان په بیلابلو ادارو کې د پخواني حکومت د کارکونکو پر ځای وګمارل، خو تر اوسه د اساسي قانون د لغوه کولو او یا هم پلي کولو په برخه کې کوم رسمي پریکړه نه ده کړې.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
اوسم ستاسو یو شمیر را رسیدلی سب شوی پیغامونه.
السلام علیکم، زه یو لاری چلوونکی دا پیغام تاسو ته سپتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی ازادي رادیو د ترانسپورت وزارت راتک منګ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي او په پولیس سرخی کې په دیساوس کې په جلال آباد کې په تورخم کې د جرپونم پیسې اخلي دینه منګ ډیر په ازادي.
السلام علیکم، دا طالبان نه پختار نه دی نه افغانان نه پیغم چې کوم ځای نه راغلي دي. په خوست کې دا په زور د خلکو نه موټر اخلي، خلکو چې اسناد ورته وښيي لمبر پلیټ او جواز سیر ورته وښيي دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. بله ورځ یو سړی دومره ووهه دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره و چې ماشوم د پلار وهل یې ولیدل د ډېرې ژړا او د خبګان یې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکوم داسې که د ماشوم ته کتل ماشوم ځای په ځای مړ شو.
ما دا زاجي دا جره کار کوم کو دا ردم کو صدا کیره دا زمش په دا بس تا کا موږ سره منار سره موږ نه دا سره موږ سره جمع راسته و شي موږ دا هيله د وستر چار وا کوري زه د هیمه ولا تقری څو سوالي دا سمینار د سینې ته میرویس خان نه یزم زه دا زاجي راځي دا کوم څه ډیر احترامات سره او دا زاجي راځي ډیر کا غریبانو आवाज نشري ما دا زاجي راځي دا کوم دا هيله دا چې موږ په غوښمه کې نه د هیمه ولا تقری څو سوالي دا سمینار څخه خبره کوو السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 400 22 11